تبیایو چې د کابل بانک د شریکانو د شتمنیو د منجمد کېدو پاکله جوړ شوی او د هیواد ستر ستر متخصصین باس ور باندې کوي.
د ګړې اچار خبرونې قدرمن اوریدونکو، نننی ترې کونجا میستمو د پیسو په برخه کې چیرونکو ګل افضل پیسمر صاحب، د بانکونو د چارو کارپو ګل ریز اکاونټي صاحب او د پیسو ساتلو د چارو ماهره اغلې سپینه روپی راوستلې دي. ټولو ته خره غلاست وایم. درنو میلمنو او قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یاست، نوی حکومت د زړه حکومت زړې شوی خبرې بیا نوې کړې او د مطبوعاتو بازار پریتود کړ. دغه زړه موضوع د کابل بانک د سپیره کولو او لوټولو موضوع ده چې نوی حکومت غواړي په نوي ډول مطرح او حل کړي. دا چې د کابل بانک د جارو کولو خبره به کوم ځای ته ورسیږي، کار نه ورسره لرو. مونږ یوازې د کابل بانک د اوسنیو حالاتو په اړه له راغوښتو میلمنو سره بحث کوو او وبوینو چې څه ترې جوړیږي. ښاغلی ګل افضل پیسمر صاحب، لکه څنګه چې تاسو د پیسو په برخه کې ډېرې څېړنې کړې دي، نو دا پوښتنه به درڅخه وکړم چې څارنوالۍ د کابل بانک د ځینو هغو شریکانو شتمنۍ منجمد کړې دي کومو چې د بانک د جارو کولو په وخت له کابل بانک وړې وې. نو که تا اوریدونکو ته دا روښانه کړې چې پیسې څنګه منجمد کېږي، مهرباني به مو وي.
مطبوعات هم بلا کوي، پیسې په خپله منجمد دي، ځکه یا نوټ وي چې له کاغذ جوړ شوی وي، او یا هم پولیسیاوی چې له اوسپنې جوړ شوی دي. او که چالک فزیک لوستی نو په دې پوهیږي چې کاغذ او اوسپنه جامد شیان دي. د ما په نظر یا تنه یې پوسوي او یا هم رپورټ والا د مایع او جامد توپیر نسی کولای. زه دا دیرس کاله کېږي چې مختلف څېړنې کوم، خو له دغه ډول سوال سره نه یم مخ سوی چې د پیسو د منجمد کېدو خبره دی وی پکې. دا خبر دې چیرته اوریدلی دی؟
له مطبوعات مې اوریدلی دی. پیسمر صاحب، دلته خبره د مادې د درې ګونی فزیکی حالت نه ده، دلته د پیسو د منجمد کېدو خبره ده.
ګور انجلۍ، که د ما خبره غلطه درته ښکاري، لا اکاونټي صاحب نه پوښتنه وکړه.
سمه ده، د بانکونو چارو کارپو اکاونټي صاحب، ته څه پکې وایې؟
د پیسو له منجمد کولو څخه مقصد دا دی چې پیسې بندل سي. په بانکونو کې پیسې په غټو بندلونو کې پرس کوي او دې ته د پیسو منجمد کول وایي. او دا کار د دې لپاره کیږي چې ډېرې پیسې په واړه وجم کې د ساتلو او لیږدولو لپاره جوړې شي. نو کله چې نوی حکومت د کابل بانک د لوټولو پخوانۍ پیښې ویرولی دی، نو اوس غواړي پیسې منجمد یعنی بنډل کړي چې همې ساتل اسانه سي او همې لیږدول.
اکاونټي صاحب، تام په غلطه لاړې، د پیسو منجمد کول دې ته نه وایي.
ته اوس موږ ته توحید کوې که څنګه؟ موږ ته د عمر قدر څېړې دي کړې دي، د تا د وزن په اندازه مو کتابونه لوستې دي، او اوس توحید راته کوې. پیسمر صاحب، ایک ځې
ته کېنه، چیرته ځې؟ بس ته به دوام ورکړو.
زه نور خپل توهین نشم برداشت کولای.
اکاونټي صاحب وبخه، تا غلط فکر وکړ، ما هیڅ کلام د توهین خبره نه ده کړې. اغلی سپین روپۍ، ته څه پکې وایې؟
زما په نظر پیسې شي دي، که هغه مایع وي او که منجمد. خو له دواړو شاغلو څخه هیله کوم چې احساساتي کېږي دي نه، او بس ته دې په ارام اصابو ادامه ورکړي، ځکه چې زموږ اورېدونکي خواران همدا اوس خپلو راډیوګانو ته د همدې لپاره ناست دي چې پوه سي چې د کابل بانک د شریکانو پیسې ولې منجمد شوي او د پیسو منجمد کېدل څه ته وایي.
خیر اوسي، همدا مې مقصد و.
ګوره، روپۍ هغه وخت منجمد کېږي چې منجمد مواد پرې واخیستل شي، لکه اوړه، رخت، موټرونه، ماشینونه او نور منجمد شیان. او هغه وخت مایع ورته ویل کېدای شي چې مایع شیان لکه تیل، معدني اوبه، کوک او فانتا او نور مایع شیان پرې واخیستل شي. نو له پورتنۍ تعریفه واضح معلومیږي چې د کابل بانک د شریکانو په پیسو به یې هم جامد شیان اخیستي وي، او اوس به وایي چې پیسې منجمد شوې، په داسې حال کې چې د هغوی پیسې مخکې هم منجمدې وې او له ورور وروسته یې یا بنډل بنډل په بهرنیو بانکونو کې کښېښودلې، او یا یې هم منجمد شیان لکه ځمکې، کورونه، کښتۍ، الوتکې او نور شیان پرې واخیستل، د کوم یوه کمایې وي او د تیلو کاروبار یې پرې کړی وي.
تاسو هم په غلطه لاړئ، د ما مقصد دا دی چې
تا مقصد دا دی چې ولې منجمد یې کړې.
هو زه دغه بس به پرېږدو. پیسمر صاحب، ته دا راته ووایه چې دغه د پیسو د منجمد کېدو کار ښه و که بد؟
د ما په نظر په دې کې حتماً کومه سیاسي خبره سته، که نه منجمد کېدو ته یې څه اړتیا وه، هغه هم بیا په دې بحراني حالاتو کې.
سپینې روپۍ ته څه وایې پکې؟
ښه هم ده او ښه هم نه ده، د حکومت کار دی نو.
اکاونټي صاحب ته څه پکې وایې؟
د ما په نظر په دې وخت کې د پیسو منجمد کولو ته هېڅ ضرورت نه و، ځکه ژمی را روان دی، ټول شیان بې له هغه منجمد کېږي.
د میرمنو په ضد د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د یوې غونډې له حاله مو خبروو چې څه پکې تیر شوي دي.
ښځې نن دیا چلم هم نه دي تازه کړی.
ستړی مشې، چیرته تللی وې؟
غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتۍ نړیواله ورځ وه ښځې. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا له خوا جوړه شوې وه؟
د ښځو له خوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یوازې انانسري کوله.
ټول سړي وو؟
وو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفې ښځې وې. د غونډې په پای کې دوو تنو خبرې هم وکړې او له میړونو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې وکړې او د ښځو پر ضد تاوتریخوالی وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره، دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو ویناو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو رول ته احترام ولري. یوه خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل چې که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي، غونډې ته راسره لاړه شه. خو هغې وویل چې اوس مې وړه لامده کړې دي او که لاړه شم نو هغه تروه کېږي. نو چې مې ولیده معذرت یې معقول دی، پرې مې خوده. ما ویل ځه، د تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې؟ زه د تا نمایندګي نشم کولی.
کولی شې، خو زه په خپله چې وای ښه به و، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې، کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای. ټول میړونه راغلي وو، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تېر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره و ښځې، هلته هم ټول سړي راغلي وو. ویدیو مې درښکاره نه کړه، پلس له انانسري او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وو. تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې میړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره و ښځې، ګټه یې دا ده چې میړونه پکې اصلاح کېږي او چې میړونه اصلاح شول له میرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خو هر یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړ سي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته د تعلیم حق ورکړ سي. آخر چې هر څومره بې شرمه هم سي، له دغو خپلو خبرو به وشرمیږي او اصلاح به سي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې. باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
ملی ونه کېږه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني سره زیاتېږي. لږ ځان پوکه.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې، ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه ښه دا ده چې همدغه میړونه د دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې وروښيي.
نو اوس یې دا حقونه چا خوړلي دي؟
څه به درته ووایم ښځې، په دغه حکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي او ګومان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسې په خپلو ویناوو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ دی، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه د میړه د ژوند ملګرې ده. نور څه ووایو؟ زه تو وایه که کومه خبره ستا په ککره کې درګرځي ووایه چې هغه هم ووایو.
هېڅ یوازې د ښځو غونډو ته ښځې ور پرېږدئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، سپوږمۍ، ستاره مینی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.